په افغانستان کې د سهار 5 بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په اولی نیم ساعته خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار مو په خیر. اوري چې د افغانستان حکومت په چابهار بندر کې د نوې جوړې سوې برخې د پرانیستل کېدو هرکلی وکړ. نن د شنبه ده، د لندې یا قوس 14مه د دسمبر میاشتې 4مه. اول خبرونه، د افغانستان ولسمشر وایي متحده عرب امارات به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په اړه د یوه لوی کنفرانس کوربه وي. ولسي جرګه به نن د 1200 وزارتونو پر کاندیدانو رایه اخیستنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن دوشنبه اروپایي هیوادونو ته په رسمي سفر وځي. د افغانستان ولسمشر وایي متحده عرب امارات به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په اړه د یوه لوی کنفرانس کوربه وي. محمد اشرف غنی دا خبره تیر ماښام د ملي شورا له رئیسانو، اداري هیات او غړو سره په ارک کې د کتنې پر مهال وکړه. ښاغلی غنی ونه ویل چې دغه کنفرانس به کله جوړیږي، خو ویل چې په دې برخه کې په ګډه پر چمتووالي کار کوي. د افغانستان ولسمشر زیاته کړه، متحده امارات د اول عربي هیواد په توګه د افغانستان له هوایي ځواک سره مرستې ته تیار دی او په افغانستان کې به د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلي. ولسمشر غنی وویل د افغانانو د غوښتنو د عملي کېدو لپاره تر 40 کلونو وروسته نړیوال ماحول بدل شوی. تر 40 کلونو وروسته نړیوال ماحول داسې جوړ شوی چې که خدای کول زموږ د ستر ملت اوږد مهالې غوښتنې چې ډېره قرباني یې ورته ورکړي د عملي کېدو په حال کې دي. څرنګه چې د افغانستان دښمنان او بدغوښتونکي غواړي دا فرصت تباه شي، په هماغه اندازه ګډ دریځ، اقدام او هوډ پکار دی. د افغانستان ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل ټاپي پروژه به په دریو میاشتو کې د افغانستان خاورې ته داخله شي. د دې پروژې په مرسته د ترکمنستان ګاز د افغانستان له طریقه پاکستان او هند ته انتقالیږي. د افغانستان په ولسي جرګه کې به نن دوشنبه د 1200 وزارتونو پر کاندیدانو رای اخیستنه کیږي. ولسي جرګې ته د کاندید وزیرانو د پروګرامونو د توضیح لړۍ د شنبې پر ورځ پیل شوه. په اوله ورځ د دفاع، کورنیو چارو، قانونو، پټرولیم، کار، ټولنیزو چارو او ترانسپورت وزارتونو کاندید وزیرانو خپل پروګرامونه تشریح کړل. 12 کاندید وزیران تیره اونۍ د ولسمشر د دویم مرستیال محمد سرور دانش لخوا ولسي جرګې ته معرفي سول. په دایکنډي کې د ښځو چارو ریاست وایي سږ کال په دې ولایت کې د ښځو پر ضد تشدد په بې ساري ډول زیات شوی. د دایکنډي د ښځو چارو رئیس زاکیه رضایی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د روان مریض کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د تیر کال په نسبت د ښځو پر ضد د تشدد تقریبا دوه برابره زیاتې پیښې دوی ثبت کړي. موږ تیر کال 104 شپېته پیښې په ټول کال کې ثبت کړې وې، خو سږ کال یوازې په لومړۍ شپږ میاشتو کې 212 پیښې ثبت شوې چې د پام وړ زیاتوالی څرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به نن دوشنبه اروپایي هیوادونو ته په رسمي سفر ولاړ سي. تر دې اعلان مخکې داسې راپورونه خپاره سوي وه چې سپینه ماڼۍ د بهرنیو چارو وزیر د لرې کېدو پلان لري. ریکس ټیلرسن به د سې شنبې او پنجشنبې په ورځو په بروکسل او ویانا کې د ناټو، اروپایي اتحادیې او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان له مشرانو سره وګوري. ټاکل شوی چې ټیلرسن د اتریش پلازمینه ویانا کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د غونډې ترڅنګ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاباروف سره د خبرو لپاره وګوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اف بی آی په اړه سختې خبرې تر هغې وروسته چې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې د ادعاو په اړه د ځانګړي څیړنیز پلاوي د یوه غړي د برطرفۍ په اړه راپورونه خپاره سوي وه پر ټویټر ولیکلې. ټرمپ پرون یکشنبه پر ټویټر ولیکل اف بی آی په تاریخ کې تر بل هر وخت بد شهرت موندلی. ولسمشر ټرمپ ادعا کوي چې د ټاکنیز کمپاین کارکوونکو یې له روسیې سره روابط نه درلودل او د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د هغه بری د روسیې د مداخلې په اړه له خپرو شویو راپورونو سره تړاو نه لري. هغه پرون یو ور بیا پر ټویټر رد کړ چې د اف بی آی له پخواني مشر جیمز کومی غوښتنه کړې وه چې د هغه د ملي امنیت د پخواني سلاکار مایکل فلین د کارونو په اړه څېړنې بندې کړي. مایکل فلین د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار و چې په واشنگتن کې د روسیې له پخواني سفیر سره د خپلو اړیکو د پټولو په تور له دندې لرې شو. په اوکراین کې د اپوزیسیون زرګونو فعالانو پرون یک شنبه د هغه هیواد پلازمینه کیف کې لاریون وکړ او له خپل پارلمان یې غوښتنه وکړه چې د ولسمشر د سلبي صلاحیت کولو قانون تصویب کړي. د اوکراین پولیسو ویلي چې د اپوزیسون د پلویانو پرونی لاریون د نوي ځواک حرکت ګوند تنظیم کړی و چې مشر یې میخایل ساکاشویلی کوي. پولیسو ویل چې لږ تر لږه 2500 کسانو په لاریون کې ګډون کړی و، خو سیمه ییزې سرچینې وایي چې 5000 کسان ورغلي و. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. افغان حکومت په چابهار بندر کې د نوې جوړې شوې برخې د پرانیستل کېدو هرکلی وکړ.
د افغانستان، هند او ایران د هیوادونو هوکړه پر چابهار باندې وسوله. له دغه لارې موږ هم صادرات په اسانه کولی شو، هم واردات په اسانه باندې کولی شو.
په خبري مجله کې اوري چې د عامه نظم پخوانی قومندان په 8 کاله او 6 میاشتې تنفیذي بند محکوم سو. د مشرانو جرګې رئیس پرون د کندهار وروستي غونډې ته په اشاره له سیاستوالو وغوښتل.
څوک چې په سیاسي بحث کې ځان اپوزیسیون بولي، د دې ټولو نه غوښتنه دا ده چې شخصي عهدې، کینې او قهرونه دا شاته وغورځي.
په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د امریکا ولسمشر وایي د هغه هیواد د استخباراتو ادارې په تاریخ کې د اوس په څیر بد نوم نه درلود. د ژوند په رنګونو کې له یو خواریکش ماشوم سره خبرې شوي.
5 بجې مدرسې ته ځم، بیا چې راسم له خوب کوم بیا ځم مرتب ته دریم صنف کې ما.
تر 9 بجو نور مسایل هم څېړو. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان حکومت په چابهار بندر کې د نوې جوړې شوې برخې د پرانیستل کېدو هرکلی وکړ. د جمهوري ریاست ویان ازادي راډیو ته ویلي چې دا پرمختګ به په افغانستان کې د سوداګرۍ له ودې سره مرسته وکړي. د ایران دولتي ټلویزیون پرون ویل چې په دې اړه په جوړو شوو مراسمو کې د ایران ولسمشر حسن روحاني او د افغانستان، پاکستان، هند او یو شمېر نورو هیوادونو استازو ګډون کړی و. نور جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې.
د افغانستان حکومت په چابهار بندر کې د نوې جوړې شوې برخې د پرانیستل کېدو هرکلی وکړ او په سیمه کې د وارداتو او صادراتو د زیاتېدو لپاره یې مهم پرمختګ وبلل. د چابهار بندر پر نوې پرانیستل شوې برخه $1 میلیارډ لګېدلی دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون په ځانګړو مراسمو کې هیله څرګنده کړه چې دا بندر به له افغانستان او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د ترانزیت په لوی مرکز بدل شي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل
د ملي وحدت او پت حاصله اوله ممده وشي، افغانستان په یو هیواد او په یوه لاره پورې تړلی ونو سي. د تجارت، صادرات او وارداتو په برخه کې متعددې لارې پرانیزي. بالاخره د افغانستان، هند او ایران د هیوادونو هوکړه پر چابهار باندې وسوله. له دغه لارې موږ هم صادرات په اسانه کولی سو، هم واردات په اسانه باندې کولی سو.
مینپال زیاته کړه چې د افغانستان حکومت د چابهار بندر له لارې له هند او ایران سره د تجارتي اړیکو د ټینګولو ترڅنګ غواړي چې له منځنۍ اسیا سره هم د سوداګریزو او ترانزیتي روابطو د پراختیا لپاره ښه پرمختګ وکړي. د چابهار پر بندر د هند حکومت چې غواړي د افغانستان او مرکزی اسیا مارکیټونو ته لار پیدا کړي، لږ تر لږه 500 میلیونه امریکایي ډالر پانګونه کړې ده. د ایران چابهار بندر د عمان پر خلیج جوړ شوی او د پاکستان له ګوادر بندر چې د چین په مرسته جوړېږي په کم واټن کې پروت دی. چابهار د هند سمندر ته د ایران تر ټولو نږدې لار ده او تهران هیله لري چې په دې ډول به د پاکستان پر ګوادر بندر هم مخکې شي. د افغانستان حکومت هم هیله څرګنده کړې چې د چابهار بندر فعالیت به د پاکستان پر ګوادر بندر د افغان سوداګرو اتکا کم کړي. پر چابهار بندر افغانستان ته د هند مرستو لومړی کاروان د اکتوبر په میاشت کې تر نیمروزه را ورسید. د چابهار بندر د نوې برخې له جوړېدو سره د هغه بندر د کارګو ظرفیت 3 برابره لوړ شوی دی. مخکې د بندر د 2.5 میلیون ټنه تجارتي موادو د لیږد رالیږد او ذخیرې توان درلود، خو تر دې وروسته د 8.5 میلیون ټن موادو د تبادلې لپاره تیار دی.
د اداري فساد درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې د عامه نظم پخوانی قومندان زمری پایکان په 8 کاله او 6 میاشتې تنفیذي بند محکوم کړ. پر ښاغلي پایکان دا تور دی چې له خپلې دندې څخه یې ناوړه استفاده کړې ده. تفصیل د واصل وصل په راپور کې.
د کابل ولایت د یو تن اوسیدونکي سهراب نظامی د قتل دوسیه د اداري فساد درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي محکمې په یولنی جلسه کې وسیرل شو. د دغه قضیه موظف سرنوالي دا وکړه چې سهراب نظامی د زمری پیکان د زوی مختار لخوا په قتل رسیدلی او ښاغلي پیکان په دغه قتل کې د امن او نظامي وسایط او امکانات خپل زوی ته ورکړي. موظف سرنوال په زمری پیکان له دې امله هم دا وکړه چې خپل زوی په غیر قانوني توګه د امن او نظامي په قمندانۍ کې مقرر کړی. په پای کې د اداري فساد درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي محکمې رئیس شیرقه منیب د محکمې پریکړه داسې بیان کړه:
زمری پیکان د مامور جان وکیل غایب به شما محترم.
زمری پیکان د مامور جان زوی چې ستاسو نذیر رضایی غایب موکل دی، د جزا د قانون د 24 ماده په اساس په 8 کال او 6 میاشتې تنفیذي بند محکوم شو او د قتل په قضیه کې د لاس لرلو په تور کې د کافي معلوماتو او دلایلو د نه موجودیت له امله د جزا د روم قانون او د جزایی اجراتو د 5 قانون په اساس بری اول سم اعلان شو. په دغه علنی محکمه کې د نظم امین نه تنه نور منسوبین هم چې په دغه قضیه کې په لاس لرلو تورنول دوسیه وسړل شوی او له دې ډلې یو تن تورن عبدالرقیب ته د کافی دلایلو د نه موجودیت له کبله برات ورکړل شو. خو په قضیه کې خکیل میر جمال چې د یو ورده موټر په غلا د اسنادو په تصویر او په موټر باندې د جالی پلیټ په لګولو تورن و په 1 کال و 9 میاشتې، احمد مسعود چې په خپل سری دنده پریښي و په 1 کال و 6 میاشتې، او احمد خالد چې په وخت سره د قتل په اړه معلومات نه ورکړي په 1 کال و 1.5 میاشتې بند محکوم شول. داشن ادم خان، ضیاء الرحمن، منصور خان سعید او دلغه هم چې په دغه قضیه کې په لاس لرو تورنول په 8 کال بند محکوم شول. د مقتول رور امید نظامی وایي ورور یې نږدې 1 کال وړاندې په قتل رسېدلی چې د نظم امی د پولیسو پخوانی قمندان زمری پیکان پکې لاس لري. خو محکمې د زمری پیکان د زوی مختار او نورو جرمي شریکانو د نیولو حکم وکړ. د اداري فساد درنو جرمونو ته د رسېدنې ځانګړی عدلي او قضایي مرکز چې له تېر 1 کال رئیس جوړ شوی، یو شمېر حکومتي چارواکي له خپلو دندو نه د ناوړې استفادې او نورو غیر قانوني کړنو په جرم په جزا محکوم کړي دي. دغه محکمې څه موده وړاندې د میدان وردګو د امنیت پخوانی قمندان خلیل اندرابي د اداري فساد په جرم په 3 کاله تنفیذي بند محکوم کړ. خو ښاغلی اندرابي او پیکان لا د امنیتي ارګانونو په توقیف کې نه دي. د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال سبحان مسباب دیړه داسې وایي: که دغه قضیه د یو عادي کس وای نو هغه به اوس بندي وای، ځکه 8 کاله بند ډېر اوږد دی او دغه بند د جنایت په جرم کې حسابېږي، او که جرم جنایت وي نو دا ډېر مهم دی او سرنوال باید یو شان عمل وکړي. ښاغلی مسپا وایي په هغه صورت کې چې افراد د ابتدایي محکمې لخوا په بند محکومېږي، دوی د معتبرو ضمانتونو په ورکولو سره د درېیمې محکمې تر پرېکړې پورې له بند نه آزاد پاتې کېدای شي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم د افغانستان په شمال کې یو امنیتي مسأله څېړو. په شمال زون کې د شاهین قلو اردو چارواکي وایي چې په تیرو 8 میاشتو کې د دولت 3500 مخالف وسلوال وژل سوي دي. د شاهین قل اردو مشر رسنوی ته په خبرو کې پرون ویل چې دغه افراطي وسلول د پوځي عملیاتو په لړ کې وژل سوي. تفصیل د مجیب رحمان حبیبزی په راپور کې.
په شمال زون کې د 209 شاهین قل اردو چارواکي وایي چې د روان کال په تیرو 3 روبونو کې 3500 تنه د دولت ضد وسلول وژلي او څه باندې 2500 تنه نور ټپیان کړي دي. د 209 شاهین قل اردو مشر جنرال امن الله مبین دغه څرګندون یک شنبه په مزار شریف کې رسنیو ته وکړي. زموږ د امنیتي تیم د ځواکونو د هڅې په نتیجه کې په تیرو 8 میاشتو کې 3500 تنه او یا هم 3600 تنه دښمنان وژل شوي او همدارنګه 2500 تنه نور یې په شمال او شمال ختیځ زونونو کې ټپیان شوي دي. د شاهین قل اردو مشر جنرال مبین وایي چې د یاد پوځي اډې ژمني عملیات په شمال او شمال ختیځ زونونو کې پیل شوي، چې د یاد عملیاتو په لومړیو شیبو کې د فاریا ولایت د قیصر او غرمش ترمنځ لاره د وسلوالو مخالفینو له وجوده پاکه شوه. د شاهین قل اردو مشر زیاتوي چې د جوزجان په قوشتېپې او درزب ولسوالیو کې د داعش ډلې د ځپلو په مقصد او همدارنګه په سرپل او فاریاب ولایتونو کې د نورو وسلوالو ډلو د له منځه وړلو په خاطر د پوځي عملیاتو پلان جوړونه دوام لري چې تر 3 نورو ورځو به عملي بڼه خپله کړي. په داسې حال کې د شاهین قول اردو چارواکي وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې د دولت ضد کابو 6000 کسانو ته په شمال او شمال ختیځ زونونو کې مجروب لاړولې ده چې تر دمه د افغان دولت هیڅ یو وسلوالې مخالفې ډلې په دې باب غبرګون نه دی ښودلی.
تاسی ازادی رادیو تا غواجی است. اوز با احمد تکل را تو وای چی ده نری پا مدباتو که ده افغانستان پاره چراغلی.
ده امریکا ده کانگرس خبرونه ده هل ده افغان زواکونو پلیکو که ده بچه بازای پر ناور دود ده سیگار ده راپور پا اره یو تحلیل خپور کرده. ده هل لیکی چی ده امریکا ده مالیه ورکونکو پیسه ده افغان زواکونو پلیکو که پر بچه بازای لگول کیگی پا ده سی حل که چی جنسی تجاوز ده امریکا لقوانینو سرگند سرغړونه ده. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د متحدو ایالاتو د حکومت سرمفتش یا سیګار په خپل یو وروستي راپور کې ویلي امریکایي پوځیانو ته مخکې ویل شوی و چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د بچهبازۍ مخنیوی ممکن کار نه دی. ورځپاڼه لیکي د امریکا قوانین پنټاګون ته په بهر کې له هغو پوځي ځواکونو سره د مالي مرستې اجازه نه ورکوي چې له بشري حقونو د هغو د سرغړونو په برخه کې موثق شواهد وي. په داسې حال کې چې امریکا له 2002 کال راهیسې د افغان ځواکونو پر تمویل او تجهیز څه باندې 70 میلیارد ډالر لګولي. د هل لیکي د امریکا حکومت له پخوا راهیسې پوهېده چې د افغان ځواکونو په قطو کې بچه بازي کېږي او د پوځ او پولیس ځینې قمندانان حتی د هلکانو په تښتولو او له هغو په ناوړه جنسي استفاده کې لاس لري. ورځپاڼه د سرتیري ارون مکلین له قوله چې په افغانستان کې یې خدمت کړی لیکي چې وایي ډېر وخت کېږي چې طالبان په افغان ځواکونو کې د بچه بازۍ په اړه راپورونه خپلو لیکو ته د ځوانانو د جذب د مثال په توګه کاروي. نوموړی سرتیری وایي یو علت چې ملا عمر یې د طالبانو د مشرۍ مقام ته ورساوه همدا و چې هغه د هلکانو د تښتولو او پر هغو د جنسي تیري له عاملانو سره سخت چلند کاوه. ورځپاڼه د مطلب په وروستۍ برخه کې لیکي د امریکا خلک به هېڅکله دا ونه زغمي چې د دوی د مالیې له پیسو څخه په هیواد کې دننه د جنسي تیري لپاره کار واخیستل شي. خو د هل لیکي چې د مالیه ورکوونکو ډالر په کندهار او کابل کې پر همداسې یو ناولي کار لګول کیږي. د لندن چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د افغان روبوت جوړونکو نجونو ټیم ته د یوې با اعتباره نړیوالې جایزې د ورکولو په اړه په یو مطلب کې لیکي دا بریا ښیي چې که افغان نجونو ته امکانات برابر شي څومره لوی کارونه کولای شي. د هرات د 12 کسیز روباتیک ټیم دریو غړو د نومبر له 24 تر 26 نیټې د استونیا په پلازمینه تالین کې د روبات جوړولو په نړیواله تجارتي سیالۍ کې ګډون وکړ او د اروپا یو با اعتباره جایزه یې وګټله. ورځپاڼه لیکي د هرات ولایت روباتیک ټیم ته پاملرنه سږ کال په جولای میاشت کې وروسته له هغه واوښته چې په امریکا کې د روبات جوړولو په یوه نړیواله سیالۍ کې د ګډون لپاره غوره شو. خو وروسته له دې چې د دې ټیم غړي په کابل کې د امریکا سفارت ته د ویزې لپاره ولاړې نو غوښتنه یې لومړی رد شوه، خو له نړیوالو انتقادونو وروسته یې ویزې ترلاسه کړې. د نجونو په هغه سیالۍ کې د سپینو زرو جایزه وګټله. انډیپندنت زیاتوي چې دې ټیم د تالین سیالۍ ته د سولر انرژي په وسیله یو فعال روبات چې له کوچنیو کروندګرو سره د تخم په کرلو او ریبدلو کې مرسته کوي وړاندې کړ، ځکه د دې سیالۍ د ګټلو معیار د داسې روبات جوړول و چې یوه مهمه ورځنۍ اړتیا حل کړي او خلک یې اخیستو ته لیوال وي. انډیپندنت په لندن کې د افغانستان د سفارت لخوا په خبره شوې خبر پانه کې د سفیر سید طیب جواد له قوله لیکي چې وایي د افغان روباتیک ټیم غړي د ټول نړۍ د خلکو لپاره یو ډیر ښه مثال کېدی شي او ښایي چې که افغانانو ته لازم لاتړ او د تعلیم فرصتونه برابر شي نو ډیر څه کولای شي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي له غیر مسؤولو وسلوالو کسانو د وسلو راټولولو پلان نهایي سوی دی. د دې وزارت سرپرست پرون د ولسي جرګې د غړو پوښتنو ته د ځواب ورکولو پر مهال وویل په دې اړه له امنیتي ارګانونو جوړ یو ګډ هیئت ټاکل سوی چې په لنډو ورځو کې به د هیواد ټولو ولایتونو ته سفر وکړي. تفصیل د خان محمد سیند راپور کې.
په داسې حال کې چې د هیواد په ولایتونو او ان په کابل ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو د موجودیت په اړه د خلکو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي چې په دې برخه کې د امنیت له شورا سره یوه ګډه عملي طرحه وروستۍ شوې چې تر ارزونې وروسته به له غیر مسؤولو وسلوالو د وسلو راټولول پیل شي. د دغه وزارت سرپرست وایس احمد برمک د یکشنبه په ورځ د ولسی جرګې د غړو پوښتنو ته د ځواب ویلو پر مهال وویل دغه طرحه به تر راتلونکو 2 میاشتو پورې پلی شي.
بر افراد مسلح غیر مسئول وزارت داخله
د غیر مسئول او وسلوالو په برخه کې د کورنۍ چارو وزارت د امنیت له شورا سره په همغږي کې یو عملی طرح ترتیب کړي. دغه پروسه به په دوه میاشتو کې بشپړه او دوه میاشتې وروسته به د همدې طرحې له مخې امنیتي ارګانونه د غیر مسئول او وسلوالو د وسلو راټولول پیل کړي.
د غیر مسئول وسلوالو موجودیت په هیواد کې د ناامنیو یو لامل ګڼل کیږي او دغه وسلوال د حکومت له کنټرول په وتلو سیمو کې په خلاص مټ فعالیت کوي. که څه هم په هیواد کې د نوي نظام له رامنځته کېدو وروسته د ډایاک د پروګرام تر نامه لاندې د غیر مسئول وسلوالو د وسلو د راټولولو پروګرام پیل شو، خو په مجموع کې غیر قانوني وسلې راټولې نه شوې. ویل کیږي چې د هیواد په ځینو لرې پرتو سیمو کې د غیر مسئول وسلوالو فعالیتونو خلک په تنګ کړي دي. دا چې اوس په هیواد کې څومره غیر مسئول وسلوالو ډلې فعالیت کوي کره شمېره څرګنده نه ده، خو په دې وروستیو کې د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو د کمیسیون رئیس هاشم الکوزی ادعا کړې چې یوازې په کابل کې 15,000 غیر مسئول وسلوال موجود دي، او دا هغه خبره ده چې امنیتي چارواکو نه رد او نه تایید کړې ده. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر وایي د کابل ښار د امنیت د ټینګښت لپاره د زرغون او آبی په نامه دوه امنیتي کمربندونه د جوړېدو په حال کې دي چې د ځان وژونکو بریدونو او جرایمو د مخنیوي لپاره ورته یوه 300 کسیزه قطعه روزل کیږي. د ده په خبره کابل ښار ته د ننوتلو لارې پیژندل شوي، د موټرو د ورتګ یولس لارې به بندې او د پلیو د تګ راتګ لپاره به هم امنیتي پوستې جوړې شي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو په حیګل سلیمان خیل آزادی رادیو ته وویل تر هغې چې دغه کار ته د حکومت او ناټو یوه غښتلې اراده نه وي، د غیر قانوني وسلو راټولول به ګران وي.
که چې وزارت داخله قوي اراده ولري او د دوه سره وزارت دفاع او امنیت دولتي هم او د زراعت په وخت کې د یو ناټو قوتونه سره همکار شي، حتی په یوه میاشت کې دغه سلا ټوله ځینې راټوله کړي، او که چېرته هغه خاص ګروپونه لکه چې په ډایا کې سلا ټوله نه شوه، دا ناممکنه ده چې دوه میاشت څه چې په دوه کالو کې هم راټوله کړي.
ښاغلی سلیمان خیل وایي د غیر مسئول وسلوالو تر شا داسې کسان ولاړ دي چې په دولت کې داخل دي، او له همدې امله د بې وسلې کولو پروسه له ستونزو سره مخ ده. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
جنگ ولکش رسول خان.
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د کندهار غونډې ته په اشاره له سیاسي مشرانو غوښتنه وکړه چې د شخصي ګټو لپاره د نظام ته ستونزې نه پېښوي. فضل هادی مسلم یار پرون د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل د کندهار غونډې ښه انځور نه درلود او ډېرې غوښتنې پکې شخصي وې. حدیث پردیس پر دې مسأله راپور لري.
د کندهار د ناستې په اړه د مشرانو جرګې غبرګون د دغه جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار وایي د کندهار په ناسته کې شخصي غوښتنې مطرح شوې. ښاغلی مسلم یار د مشرانو جرګې د یکشنبې د ورځې په عمومي ناسته کې وویل سیاسي مشران او د حکومت اپوزیسیون باید د خپلو شخصي ګټو لپاره نظام ونه ننګوي.
آینده کې مو د خپلو سیاسیونو نه هغه څوک چې په سیاسي بحث کې ځان اپوزیسیون بولي د دې ټولو نه غوښتنه دا ده چې شخصي عهدې کینې او غضبونه او قهرونه دا شاته وغورځي.
ولسمشر محمد اشرف غنی هم د شنبې په ورځ وویل چې د بیان ازادۍ ته درناوی لري، خو په دې شرط چې مسؤولانه وي. که څه هم ښاغلی غنی د کوم شخص او یا ډلې نوم وانخیست، خو ښایي اشاره یې د کندهار غونډې ته وه. د کندهار د غونډې اکثرو ویناوالو د ملي یووالي پر حکومت انتقادونه وکړل. وی ویل چې هیواد د ناورین پر لور روان دی. په دغه غونډه کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل، د کندهار ولایت امنیت قمندان جنرال عبدالرازق، د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر انورالحق هدي، د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایون همایون، د ولسي جرګې غړي ظاهر قدیر، د ملي شورا په لسګونو نورو غړو او د کندهار یو شمېر خلکو ګډون کړی و. له دې وړاندې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي هم د کندهار غونډه د اساسي قانون خلاف بللې وه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپو قدرت الله زواک وایي هغه کسان چې له قدرت نه لري شوي د خپلو شخصي ګټو لپاره په داشان تبلیغاتو لاس پورې کوي.
کومه شکه چې دا ډول کړنې زموږ په عمومي وضعیت باندې د خلکو په
کسان و افکار باندې منفی اغیز لري پرختنه وختنه من دا زله دغه ډول پیریانونو نه دوی دې زموږ دغه اوسنی وضعیت نیراکته او اساسیت ته پام وکړي او له دغه ډول کړنو نه چې هغه په مجموع کې په ملت کې یو ډول د ناخوندیتوب احساس را پیدا کوي له دوو کړنو نه لاس
وړي. ښاغلی ځواک وایي د سیاسینو دا شان څرګندونې ګاونډیو هیوادونو ته د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې زمینه برابروي.
همدلی خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان ولسمشر وایي متحده عرب امارات به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په اړه د یو لوی کانفرنس کوربه وي. د افغانستان په ولسي جرګه کې به نن دوشنبه د 12 وزارتونو پر کاندید وزیرانو رایې اخیستنه وشي. په دایکنډي کې د ښځو چارو ریاست وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د تیر کال په نسبت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن دوشنبه اروپایي هیوادونو ته په رسمي سفر وځي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اف بی آی په اړه سختې خبرې کړې دي. په اوکراین کې د اپوزیسیون زرګونو فعالانو پرون یکشنبه په یو لاریون کې له خپل پارلمان څخه غوښتنه وکړه چې د ولسمشر د سلبي صلاحیت قانون تصویب کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د هغه هیواد د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی په تاریخ کې د اوس په څیر بد نوم نه درلود. ټرمپ دا پیغام پر ټویټر خپور کړی دی. د ولسمشر ټرمپ تر دې پیغام مخکې داسې راپورونه خپاره سوي و چې د امریکا متحده ایالاتونو د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د څېړونکو هیئت یو غړی له کاره لرې سوی. نور جزئیات له فرشته جلال زین اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اف بی آی په اړه سختې خبرې تر هغه وروسته پر ټویټر ولیکلې چې د رپورټونو په حواله د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې د ادعاو په اړه د ځانګړي څېړنیز پلاوي یو غړی له کاره ایستل شوی دی. د څېړنو مشري ځانګړی مشاور رابرټ مولر کوي. رپورټونه وایي چې مولر سږ دوبۍ د اف بی آی یو مامور له دې امله له څېړنو ایستلی و چې داسې ټلیفوني پیغامونه یې استولي و چې د ډونالډ ټرمپ ضد ګڼل کېدلی شوای. ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل اف بی آی تر هر بل وخت اوس بد شهرت موندلی دی. ولسمشر ټرمپ ادعا لري چې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د هغه برای په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې په اړه لته خبرو شو او رپورټونو سره تړاو نه لري. هغه پرون یو اربیا پر ټویټر رد کړ چې د اف بی آی له بخوانی مشر جیمز کومی غوښتنه کړې و چې د هغه د ملي امنیت د بخوانی سلاکار مایکل فلین د کارونو په اړه د څېړنو لاس واخلي. مایکل فلین د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار و چې په واشنگټن کې د روسیې له بخوانی سفیر سره د اړیکو پټولو په تور له دندې لری شو. ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل ما هیڅکله له جیمز کومی غوښتنه نه وکړي چې د مایکل فلین په اړه څېړنې بندې کړي. دا د جیمز کومی دروغ دي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین د جمعې په ورځ اعتراف وکړ چې د 2014 میلادي کال د نومبر او د 2018 میلادي کال د جنوري ترمنځ وخت کې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ کار پیلولو ته تیارېدو په واشنگټن کې د روسیې له پخوانی سفیر سره د خپلې کتنې په اړه د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی ته دروغ ویلی دی. مایکل فلین یوازې څلورویشت ورځې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار پر چوکۍ کار وکړ. فلین اف بی آی ته د دروغ ویلو له امله په 15 کاله بند محکومېدلی شي.
د ژوند رنګونه
نجیب الله اگی خرسو
اگی لکم زی راوڑی او خپلا جوش کوی که بل سو کی در تا جوش کوی
مور میرا تا جوش کی دکان نظر آورم
پورس کسو اگی خرسوی
دا یو نیم کارتن یو کارتن
اگی پا چو اخلی خپلا
یو سلو نوی
سو اگی پا کارتن کی
دیش
یعنی تاسو پا یو رس کی یو سلو لاس روپی گرتی کنا
او
دا بیا دوم را دیر روپی چا کهی تا
مور تا میورم
اگی خلق نن سب اخلی خوری کنا
او خدا از خرسیگی
څو کې ډیر درنه اخلي
چې کوم یو خسړی نه وږي
بد سړی نه درنه اخلي
او بد سړی نه چوږي اخلي
دغه اګي خو بکله درنه لیدلی نه وي ماته شوی خو بنوي
ماته کی پرونه یو نیم یو د کتر پاتې ولیدل
درنه ولې دې ماته دکړې اې دې څکړې
نه می خرڅې کړې
ماته اګي هم خلک اخلي
مې مشپګ دانی په 50 ور کړې به یو دانه ځا پالي
مکتب مر سره وای ک صرف هغه خرڅوي
اول مدرسه و 15 بجې مدرسې ته ځم بچرا سم له خوب کوم به زم مرتب ته دریم صرف کې ما
پلار مو څه کاروبار کوي
هغه ګلکاری کوي
یعنی هغه د مر پیسې نه غټي چې تاسو ژوندې ته جوړ سي چې تاسو هم کار ور سره کوي
هغه اوس دوه کارونه نشته هغه دوه نو کې چوړو دا وړي والی
تاسو به چی ورته اخلی؟
موږ می مرته ورکو بس هغه ځان ته د جوړي او د هغه لي هغه اوس جلال آباد کې داسې پیسې نه رالي کې کاري نشته.
پلار دې جلال آباد کې ده؟
او
دلته بیا کور کرایه دا نور مصارف څنګه کېږي؟
کور هم خپل ده، دا کته خونه موږ راوړو.
څنګه د ژوند جوړ دی که نه خوشحاله یې؟
او ښه ده، تیریږي بس ورځې دي.
ښه ده، هګۍ به یوه وګورو. ښه، دا به سپینه کوچ څنګه هګۍ ده؟ که خرابه وګوره در باندې توانوم یې.
صحیح ده، توان یې که
صحیح ده. سمه ده، دا خو سپینه شوه. مننه کوو له تا نه، خوشحاله اوسې.
ستاسو نه مننه چې وامیشتې، موږ کار نه کېده بس وامیشته.
له دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله له ستار احمد فروغ نه.